السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدرمنو دوستانو زما رضوان مراد سلامونه او نیکی هیلې ومنئ د ازادي راډیو په دې خپرونه کې اوري چې د ناټو لوړ پوړي چارواکي وایي دوی چمتو دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د ښکېل خواوو ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابره کړي. د افغانستان په مختلفو برخو کې نن هم د پاکستان پر ضد د مظاهرو لړۍ دوام لري. د نړۍ په خبرونو کې راغلي چې ایراني مقاماتو د راتلونکي میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدۍ لپاره د نومونو ثبتول پیل کړي او د خیبر پختونخوا په هنګو ښار کې د وستان پالې ډلې د کاندید پر پلویانو نن بمي حمله شوې ده. خو په سر کې ناجیه ساپۍ د افغانستان د دې سات له مهمو خبرونو سره.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټکی اوري. ناتو وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ سرحدي ستونزې د جګړې له لارې نه هواریږي او د کوچیانو استازیو د انتخاباتو د نوي قانون په طرحه کې کوچیانو ته د انتخاباتي حوزې په اړه د رامنځته شوي بدلون مخالفت وکړ. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازی وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ وروستۍ سرحدي ستونزې د جګړې له لارې نه هواریږي او دواړه لوري باید د خبرو اترو لاره غوره کړي. مورتیس یوخیمز دغه څرګندونې نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې.
First of all, I'm not quite sure.
په لومړي سر کې باید ووایم چې له پوځي لارې اقدام کول به مناسب نه وي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د ناتو ماموریت په افغانستان کې محدود دی. که زه خوشبختانه ووایم که بدبختانه، حقیقت دا دی چې ناتو مجبور ده چې هغه دنده ترسره کړي کوم چې د ملګرو ملتونو لخوا دوی ته سپارل شوی.
په تیرې یوې اونۍ کې د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د هغو تاسیساتو پر سر چې پاکستان په دې وروستیو کې جوړ کړی دی، دوه ځلې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. مشرانو جرګې پریکړه وکړه چې د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال به د هغو سرګندونو د سپیناوي لپاره ور وغوړي چې ویلي دي. په ملي شورا کې یوه وړه کړې په فساد او د مخدره موادو په قاچاق کې ښکېله ده. ښاغلي زاخیلوال دغه خبرې تېره ورځ په کابل کې خبرلانو ته وکړې. که څه هم د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې یو شمېر سناتورانو په نوموړي په دې سرګندونو انتقاد وکړ، خو ځینې نورو ورسره موافق و چې د ملي شورا ځینې غړي په اداري فساد کې ښکېل دي. او په ولسی جرګه کې د کوچیانو استازیو د انتخاباتو د نوي قانون په طرحه کې کوچیانو ته د انتخاباتي حوزې په اړه د رامنځته شوي بدلون مخالفت وکړ. ولسی جرګې د انتخاباتو د قانون په طرحه کې داسې بدلون راوست چې له مخې کوچیانو ته په افغانستان کې لس انتخاباتي حوزې جوړیږي. په ولسی جرګې کې د کوچیانو یو استازي حبیب افغان له ولسمشر نه وغوښتل چې دا قانون توشیح نه کړي.
من کوچان د افغانستان په دیرش یا څلور دیرش یا دو دیرش ولایتو کې موجودیت لرو. که چیرته اوزه بندي شي بیا د بادغیس کوچۍ هلمند ته لاړ شي رایه ورکړي یا په هرات کې ورکړي. په هغه وخت کې چې عادلانه دا فیصله نه ده شوې، دا قانون باید توشیح نه شي.
په تیرو انتخاباتو کې د ټول هیواد د کوچیانو لپاره یو انتخاباتي حوزه وه، خو ولسی جرګې پریکړه وکړه چې لس انتخاباتي حوزې باید ولري. د انتخاباتو د قانون طرحه تر اوسه په ولسی جرګې کې تر بحث لاندې ده. دا د افغانستان نړیوال کورنۍ خبرونه. بهرنی خبرونه له جناقه الکوزی ناوړی.
خیبر پختونخوا کې وی به بمی چاودنې نن د اسلامي ډلې سیاستوال په نخښه کړه او لامل الکتر لګاته کسان مړه او یو شمېر ټپیان شول. سیمه ایز چارواکي عبدالحمید خټک مشال اړوي ته وویل چې حمله په هنګو خار کې پر یو لارون شو.
کیدا د مکه دی سی په کوم شمېر ټکم 12 بجې د مفتي سید جناب صاحب د یوای فضل رحمان وو امیدوار دی پی کے 43 لپاره دا کمپین شاپ پر شاپ کمپین روانو دغه ریلی موټر سایکل باندې یو خودکش حمله دغه وشوه. مفتی سید جناب صاحب خپله باندې بچتی خو نور کیژوالټیز پکې ډېر دي. کنفرم خو لا فی الحال دانش ویلې چې ټوټل څومره دي.
په حمله کې ایالتي اسمبلی ته د مولانا فضل الرحمان د جماعت علما اسلام د ډلې کاندید مفتی سید جانان په نخښه شوی و، خو نوموړي ته زیان نه دی اوخته. د دوشنبې په ورځ هم په کورمه ایجنسۍ کې د جماعت علما اسلام د ګوند یو بل کاندید منیر ورکزي پر پلویانو بمي چاودنه شوې وه او مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو منلی و. په دې چاودنه کې 23 کسان مړه او زیات شمېر ټپیان شوي ول. د طالبانو یو ویان ویلي ورکزي د القاعده شبکې د جګپوړو مشرانو په نیولو کې مرسته کړې ده. ایرانی چارواکو د راتلونکي میاشتې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیدای لپاره د نمونو ثبتول پیل کړل. مخکښ کاندیدان د نوم لیکنې لپاره 15 ورځې وخت لري او وروسته به یې په اړه شورای نگهبان څېړنه او پریکړه کوي. دا شورا د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا ټاکل شوې ده. د شورای نگهبان لخوا منل شوي کاندیدان به څلور اونۍ وخت ولري چې د جون د 18مې لپاره انتخاباتي سیالۍ وکړي. تمه ده چې محافظه کار سیاستوال په سیالیو کې مخکې شي او څنګ ته شوي بدلون غوښتونکو تر اوسه خپل کاندید نه دی معرفي کړی. محمود احمد نژاد چې د بیا کاندیدو اجازه نه لري، تمه ده چې د جمهوري ریاست د دفتر د پخواني مشر اسفندیاري رحیم مشاعی ملاتړ وکړي. په ایران کې دا ځل د جمهوري ریاست انتخابات په داسې حال کې کیږي چې دا هیواد د نړیوالو بندیزونو له امله له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. په بنگلادیش کې د جامو جوړولو د نړیدلې فابریکې د مړو شمیر له 200 پورته شو. پولیسو نن وویل د مړو شمیر ځکه پورته شو چې د ژغورنې کارکوونکو د ودانۍ له خرابو څخه نور مړي هم راوویستل. پولیس وایي په دې پیښه کې له 2400 زیات کسان ژغورل شوي دي. په عین حال کې د اپریل د 23مې پیښې په سلونو ژوندیو قربانیانو د بنګلادیش مرکز ډاکې ته نږدې لویه لاره وتړله، د تاوان او خپلو معاشونو غوښتنه یې کوله. دا کسان په رانا پلازا کې د 15 فابریکو کاریګر دي چې یوه یې ونړېدله. د جامو صادرات د بنګلادیش د ټولو صادراتو په سلو کې نهاویه برخه ده او له دغې صنعتي پیښې وروسته دا کتر فشار لاندې ده چې د جامو جوړولو د فابریکو کاریګرو لپاره باید نړیوال معیارونه عملي کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او نورو چارواکو سره د کتنې او خبرو په مقصد مسکو ته رسېدلی او خبرې به یې تر ډېره حده د سوریې او تروریزم ضد مبارزې د همکارۍ په اړه وي. تمه ده چې کیری به له روسي مشرانو سره د شمالي کوریا او ایران د اټومي ګواښونو په افغانستان کې د انتقال دوه اړخیزې سوداګرۍ او د بشري حقونو په اړه هم خبرې وکړي. جان کیری چې د فبروري میاشت کې د بهرنیو چارو د وزیر په دندې ټاکل شوی دی، روسیې ته لومړنی رسمي سفر دی. دا په داسې حال کې ده چې د جمهور رئیس باراک اوباما اداره غواړي له روسیې سره اړیکې چې تېر کال د پوتین د بیا ټاکل کېدو له امله خړپړ شوي وو له سره تنظیم کړي. امریکایي چارواکي وایي شمالي کوریا د هیواد له ختیځ ساحل څخه خپل دوه توغندي لرې کړي دي. امریکایي چارواکو خبري رسنیو ته ویلي دوی باور نه لري چې دا توغندي به د توغونې کومې بلې ساحې ته انتقال شوي وي، بلکې ممکن زیرمځای ته لیږدول شوي وي. د شمالي کوریا د دې حرکت راپورونه په داسې حال کې خپاره شوي چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن په سپینې ماڼۍ کې د جنوبي کوریا له جمهور رئیس پارک یون هیم سره وګوري. چین وایي څلور نور کسان هم د مارغانو د بیا را پیدا شوې انفلوئنزا له وجې مړه شوي او په دې توګه په دې هېواد کې د H1N9 وایرس له امله د مړو شمېر 100 ته پورته شو. د چین روغتیایي چارواکي دغه راز وایي په ختیځ ساحلي ولایت فوجیان کې په دغې ناروغۍ باندې د اخته شو دوه تنو راپور ورکړل شوی. د مارغانو د انفلوئنزا ناروغي چې د شانګهای سوداګریز مرکز په شاوخوا سیمو کې پیښې زیاتې دي، د اپریل په وروستیو کې فوجیان ولایت هم پراخه شوې ده. نړیوال روغتیایي سازمان WHO وایي د مارغانو د انفلوئنزا چې په چین کې د مارچ میاشت کې خلک پرې اخته شوي په اسانۍ سره د انسانانو ترمنځ سرایت نه کوي. او نړیوال روغتیایي سازمان یا WHO وایي په ختیځ اروپا، ترکیه او انګلستان کې د ماشومانو د شری ناروغي د پیښو د راڅرګندېدو له امله په اروپا کې تر 2015 کال پورې د دې ناروغۍ د بیخي له مزه تلو هیلې تر ګواښ لاندې دي. د شری ناروغي چې په ماشومانو کې د جګې تبې او دانو راختلو سبب کیږي، په نړۍ کې د ماشومانو کوچنیانو د زیاتې مړینې له عواملو څخه ګڼل کیږي. دا ناروغي په اروپا کې د اغېزناک واکسین په عملي کولو سره د ورکېدو په حال کې وه. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ناتو لوړ پوړي چارواکي وایي دوی چمتو دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د ښکېلو خواوو ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابره کړي. د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پاکستان پر ضد مظاهرو په لړ کې نن په کندهار کې سلګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او د دې هیواد بیرغ ته اور واچو. د افغانستان د پوهنې وزیر په هیواد کې د زده کوونکو د مسمومیت وروستۍ پیښې یوه رواني مسئله بللې ده. په دې اړه مفصل رپورټ اورېدلی شئ. په پاکستان کې د مئی میاشتې د 18مې د راتلونکو انتخاباتو او د دې انتخاباتو په بهیر کې د روانو ناامنیو په اړه هم رپورټ اورېدلی شئ. د نورو خپرونو تر څنګ د خپرونې په دوهمه برخه کې ازادي او اورېدونکو اونیس پروګرام واورئ. تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ری دوستانو کې انټرنیټ لري د ازادي رادیو په پانه azadiradio.com باندې د ازادي رادیو خبرونه د سهار لونه د ما خام ترو بچو پوري اوریدلای شي. د ناتو لوړ پوړي چارواکي وایي دوی چمتو دي چې د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د ښکېلو خواوو ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د ناتو ملکي استازي موریتس یوخیمز دغه څرګندونې نن له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړې. نوموړي ویل د سرحد پر سر د افغانستان او پاکستان وروستۍ ستونزې د جګړې له لارې نه هواریږي او دواړه لوري باید د خبرو اترو لاره غوره کړي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په رپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي موریتس یوخیمز وایي دوی په دې هیواد کې د سولې ملاتړ کوي او دې ته چمتو دي چې د افغانستان په مسأله کې ښکېل خواوې د سولې خبرو ته کینوي. موریتس یوخیمز د سیشن په ورځ له ازادي راډیو سره په وزنګړې مرکه کې وویل نړیواله ټولنه په دې باور ده چې د دې خبرو اترو رهبری باید د افغانانو په غاړه وي. یوخیمز زیاته کړه چې ناتو هم نړیواله ټولنه هم کولای شي له افغانستان سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
We encourage parties to talk to each other and to speak to each other. That is
مشکل دل دې ته هڅو چې خبرې تر وکړي او دا نړیوالې ټولنې ته ډېر مهم دي. موږ کولای شو ځینې اسانتیا ورامنځ کړو لکه دا غسی مو د امنیت ټینګر چې د غړلې ملاقاتونو پکښې کوي. که چیرې نړیوالې ټولنې د دې خبرو د مشري په اړه اندېښنه لري نو یو ځینې مرجع چې دا کار کولای شي هغه د ملګر ملتونو سازمان دی. خو افغانان باید د دې خبرو رهبری په غاړه ولري.
افغان حکومت له څو
کلونو راهیسې له وسله والو مخالفینو سره د سولې او خبرو اترو د پیلېدو هڅې پیل کړې دي خو تر اوسه پورې دغه هڅو نتیجه نه ده ورکړې. له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په برخه کې د پاکستان رول مهم بلل کیږي خو افغان چارواکي وایي چې پاکستان تر اوسه پورې په دې برخه کې پراته لجمنو عملی همکاري نه ده کړې. سمو د مخ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال جاوید لودی نو ویل دوی حاضر دي چې د پاکستان له همکاري پراته هم د سولې خبرې پر مخ بوزي. خو له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د افغانستان لپاره د ناتو ملکی استازي وویل پاکستان اوس هم کولای شي د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې رغند رول ولوبوي او د هیواد په دې برخه کې یو اندازه کارونه هم کړی دي. ښاغلی یوخیمز زیاته کړه چې په برکسل کې د افغانستان، پاکستان او امریکا په وروستۍ درې اړخیزه غونډه کې درې واړو خواوو د سولې په برخه کې ځینې نورې ژمنې هم وکړې. هغه د دغو ژمنو د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې باید نتایجو ته منتظر شو. بلخوا د افغان حکومت ځینو سرچینو ویلي چې د برکسل په غونډه کې د پاکستان د لوی درستیز اشفاق کیانی خبرې ګواښونکې او توندې وې. له دې غونډې څو ورځې وروسته د دواړو هیوادونو پوځیان د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د سرحدي ستونزې پر سر دوه ځله سره ونښتل. د ناتو ملکي استازی په دې باور دی چې د سرحد پر سر د افغانستان او پاکستان ستونزې باید د خبرو اترو له لارې هوارې شي. موریتس یوخیمز د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ناتو د خپل ماموریت د محدودیت له امله نشي کولای د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سرحدي لانجه کې مداخله وکړي.
First of all, I'm not quite sure the military
په لومړي سر کې زه ډاډه نه یم چې پوځي اقدام دې مناسبه لاره وي. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغانستان کې د ناتو ماموریت محدود دی. که له نیکه مرغه وي او یا هم له بده مرغه حقیقت دا دی چې ناتو دغه ماموریت له مخې دنده پر مخ بیایي چې د ملګر ملتونو لخوا ورکړل سوې ده.
ځینې سیاسي کارپوهان هم د افغانستان په آرامۍ کې د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان رول مهم بولي خو داسې ښکاري چې پاکستان تر اوسه په دې برخه کې لازمه همکاري نه ده کړې. ولسمشر حامد کرزی ویلي پاکستان د دې لپاره په سرحد کې ستونزې پیدا کوي چې افغانان د ډیورن کرښې په رسمیت پیژندو ته مجبور کړي.
اومریدل چې د ناتو لوړ پوړي چارواکي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې ناتو چمتو ده چې د افغانستان د سولې د ټینګښت په هدف د ښکېلو خواوو ترمنځ د خبرو اترو زمینه برابره کړي. دغه راز نوموړي ویلي چې پاکستان او افغانستان باید خپل سرحدي شخړې د خبرو اترو له لارې هوار کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مشرانو جرګې یو شمیر غړي وایي چې د مالیه وزیر باید د خپلو هغو څرګندونو په اړه شواهد وړاندې کړي چې وایي د ملي شورا یو شمیر غړي په قاچاق او فساد کې ښکېل دي. د دې جرګې ځینې غړو د سه شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې ویل چې د ځینو وزیرانو لخوا یوازې په تورونو باید د ملي شورا غړي رنګ بدین شي. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال پرون خبریالانو ته ویلي چې د ملي شورا یو وړه کړۍ د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري او پر دې فشارونه هم زیات کړي دي. نسیم شفق او په دې اړه جزئیات.
د مالیه د وزیر ورستۍ سرګندونې چې ویلې دي د ملي شورا یو شمېر غړي په فساد او د نشې توکیو په قاچاق کې لاس لري په مشرانو جرګې کې بیلابیل غبرګونونه راپارولي دي. د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې د مالیه وزیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال باید د خپلو دې سرګندونو په اړه کره اسناد دوی ته وړاندې کړي. د دې جرګې د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې سناتورانو تر ډیره پر همدې مسلې بحثونه وکړل. د مشرانو جرګې غړي هدایت الله رهایی د مالیه د وزیر تورونه ناسم او بې اساسه وبلل او وی ویل چې ډاکټر زاخیلوال باید په دې اړه شواهد وړاندې کړي.
د مالیه د وزیر خبرې چې ویلی دی د ملي شورا یو شمېر غړي په فساد کې لاس لري او په رسنیو کې په دې اړه خبرې کیږي باید شواهد ولري او د وکیلانو او سناتورانو نومونه څرګند کړي. دا چې په رسنیو کې په دې اړه ګونګې خبرې کیږي دا د مقننه قوې د یوې برخې د رنګ بدولو لامل ګرځي.
د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په ملي شورا کې یو وړه کړۍ په فساد او د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. ډاکټر زاخیلوال کڅه هم د کوم وکیل یا سناتور نوم وانه خست خو سرګند کړه چې د ملي شورا د غړي د دې وزارت په چارو کې مداخله کوي او پر د او د دې وزارت پر یو شمېر نورو چارواکو په ناحقه فشار اچوي. د مشرانو جرګې ځینې غړي هم د مالیه د وزیر د سرګندونې سمې بولي او وایي چې په ملي شورا کې هم د حکومتي ادارو په څیر فساد اوج ته رسیدلی دی. د مشرانو جرګې غړي بلقیس روشن په دې اړه وویل:
لکه څنګه چې په حکومت کې فساد شته همداسې د ملي شورا په دواړو جرګو کې هم شته. نن په مشرانو جرګې کې له 102 تنو سناتورانو څخه یوازې 30 تنه حاضر دي. داسې به فکر وکړو چې 40 تنه یې ګوشتي ولسوالۍ ته تللي، نورې چیرې دي؟ آیا ټول مړه شوي او که د خپلو شخصي معاملو او سوداګریو پسې روان دي؟ کوم وزیران چې جرأت کوي او د دوی په اړه واقعیتونه وایي موږ باید کوښښ وکړو چې د افشا کولو لپاره له هغوی سره مرسته وکړو.
د مالیه له وزیر وړاندې د کورنۍ او چارو وزیر جنرال مشتبه پتنګ هم څرګنده کړې و چې په څلورو میاشتو کې د تا څه باندې 15,000 عریضې د ملي شورا د یو شمېر غړو لخوا ورسېدلې دي. د ولسي جرګې غړو له همدې عمله تېره اونۍ د کورنۍ او چارو وزیر خپل استجوابیا غونډې ته وغوښت خو جنرال مشتبه پتنګ پکې برخه وانه خسته او وکیلانو په نږدې راتلونکي کې د هغه د استیضاح کولو پریکړه وکړه. سره له دې چې ولسی جرګې تر اوسه د مالیه د وزیر د دې سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د مشرانو جرګې اداري پلاوی ویلي چې ډیر ژر به د مالیه وزیر ډاکټر زاخیلوال د هغه د ورستۍ سرګندونو په اړه د جرګې ته د ځواب ورکولو لپاره وغواړي.
د افغانستان د پوهنې وزیر په هیواد کې د زده کوونکو د مسمومیت وروستۍ پیښې او رواني مسأله بولي. ډاکټر فاروق وردک د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په تیرو 3 کلونو کې د یو شمېر مسموم شو زده کوونکو وینه په هیواد کې دننه او بهر په لابراتوارونو کې معاینه کړې او هیڅ کومه زهري یا هم مسموم کوونکي مواد پکې نه دي تر سترګو شوي. تر دې مخکې د پوهنې وزارت چارواکي ویلي چې په دې پیښو کې د افغانستان د پوهنې دښمنان لاس لري. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند له کابله پی رپورټ لري.
د پوهنې وزارت چارواکي وایي په تیرو 3 کلونو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د 2,000 زده کوونکو او ښوونکو د مسموم کېدو راپور نور کول سوي، خو د دوی په خبره دا یو مصنوعي عمل دی. د پوهنې وزیر ډاکټر فاروق وردګ وویل په تیرو 3 کلونو کې د یو شمېر مسموم شوو زده کوونکو وینه د افغانستان او نړۍ روغتونونو ته لېږلې چې هیڅ ډول مسمومي او زهري مواد نه پکې پیدا سوي. ښاغلي وردګ خبرداري ورکوي کله د وروسته په ښوونځیو کې څوک دغه ډول ادعا وکړي او روغتون یې ثابت نه کړي دوی به مسؤول ادارو
وزارت چاتامه سمپل خون عزیزه به تمام شفاخانه های افغانستان و جهان.
د افغانستان د روغتیا وزارت د هیواد او نړۍ ټولو روغتونونو ته د دوی د وینې نخیلی گلی چې هیڅ ډول مسمومی او زهري مواد نه دی پکې پیدا کړي. لدی یوې نتیجې ته رسیدو ک روغتون یې ثابت نه کړي چې مسمومیت دی، نو موږ هم زده کوونکي هم خوونکي او هم د دوی مدیر ته سزا ورکوو. ک چیرې د پوهنې د یو کارکونکو لخوا دا ډول یو مسنوي مسمومیت مطرح کیږي، د حملت رهګری څخه کوم موضوع نه ده، ځکه چې د ملت پر روحیه منفی اغیز کوي.
تر دې مخکې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د زده کوونکو او ښوونکو د مسموم کېدو راپور ورکول سوي چې وروستۍ پیښه د کابل ولایت د راجه سلطان لیسې د 218 زده کوونکو د مسمومیت پیښه وه. د پوهنې وزارت چارواکو پخوا ویلي وو چې په دغه ډول پیښو کې د هیواد دښمنان لاس لري. ځینې کتونکي هم په پرله پسې توګه د نجونو زده کوونکو د مسمومیدو پیښې یو منظمه دسیسه بولي. د افغانستان د پوهنې وزیر دا خبرې په کابل کې د سه شنبې په ورځ د 99 ښوونځیو د جوړېدو د کار د هوکړې لیک ته لاسلیک کول پر وخت وکړي. شاغلی وردګ وای دغه نوی ښوونځی به په بامیان، دایکنډي او غور ولایتونو کې په دوه کلونو کې د 25 میلیون ډالر په لګښت جوړیږي چې جاپان یې ورکوي.
اگر چې د قرارداد وایشان 70 مکتب درم
که څه هم په تړون کې ورسره اویا ښوونځی لرو، خو د خپل سپما له مخې به ان شاء الله 15 ښوونځی جوړ کړو. د دې پروژې مالی مدیریت یونسف کوي. مالی لګښت یې دوست هیواد جاپان ورکوي او نور کارونه یې ټول مونږ کوو. چې کار یې په درې مرکزی ولایتونو کې پیل شوی دی.
په یو شمېر ولایتونو کې ناامنۍ هم د پوهنې د پراختیا په مخ کې یو لویه ستونزه بلل کېږي. د نوي ښوونیز کال د پیل په ورځ افغان ولسمشر حمید کرزي او نورو چارواکو وویل چې په ټول هیواد کې شاوخوا 1500 ښوونځي د ناامنۍ له امله بند شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي له دې جملې څخه تر اوسه 15 ښوونځي بیرته خلاص کړي او د نورو د بیا پرانیستلو لپاره کوشش کوي. د دې وزارت معلوماتو له مخې ډېری بند ښوونځي په جنوبي ولایتونو کندهار او هلمند کې دي چې باید دغو ولایتونو قومي مشران، سپین ږیري او نور مسؤول کسان د خلاصولو لپاره له دوی سره مرسته وکړي. معصوم ایوند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په قندهار کې سلګونو کسانو مظاهره کړې د پاکستان پر ضد. دغه راس نن په کابل کې د مایوبینو او مالیلونو خوا هم د پاکستان پر ضد مظاهره شو. په ګوشتي د دې هیواد د وروستي بریث په اړه پکې د دې هیواد پر ضد شعارونه ورکړ شوي دي. اخوا بیا په غزنی کې نن د سرک د غاړې او ماین ګڼ شمیر کسانو ته چې پاغي کې پولیس شامل دي مرګ ژوبله اړولې ده. خو لومړی د پاکستان په اړه د کندهار د نن ورځې د مظاهرې ریپورت راخلو. په کندهار کې سلګونو کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او د دې هیواد بیرغ یې وسوځاو. دغه مظاهرې درې ساعت دوام درلود او ګډونوالو د افغان ځواکونو په ملاتړ او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړه. محمد صادق رښتینی په کندهار ریپورت لري.
پاکستان تا پاکستان غلامان تا پاکستانی جنډان افغان ملی اردو.
په کندهار کې د بیلابیلو مدني ټولنو غړو او دغه ولایت سلګونو وسیدونکو نن د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او دغه هیواد بیرغ یې وسوځوي. دوی دغه راز د افغان ځواکونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او زیاته یې کړه که چیرې عامو خلکو ته اړتیا ولیدل سي نو له خپلو ملي ځواکونو سره به اوږه پر اوږه د پاکستان په مقابل کې وجنګیږي.
تاسو فکر وکړئ تاسو به کوم د یو وزارت د یو مخور غشتلي بیا چې په پاکستان کې د انګریز سره جات کړی دي، بیا انګریزان مات کړي او روسان پاکستان کله کړی دي. موږ د انګریز تاریخ لرو. زموږ یو ښځې ملالې دا قرباني په میوند کې ورکړې ده. نن دوی زموږ سره جنګیږي. تیار یو. قسم په خدای ما نه لا بوزم جنگ ته. ما دا وعده د خدای تعالی سره کړې ده. ماشام مې ورته وویل مالک جنگ شروع سي بیا يم. خدای تعالی دې تاسو ته
ژوند آباد.
په مظاهره کې د ګوشتې په پیښه کې د وژل سوي سرحدي پولیس محمد قاسم ستاینه وسوه او دغه سرتیری د یو ملي اتل په توګه یاد کړ.
موږ په ټول په دې افتخار کوو چې زموږ په وطن کې دا شمسیت پیدا شي چې هغه د الله د رضا لپاره یا د وطن د قرباني لپاره وینه توی کړه. هغه لکه شهید محمد قاسم چې ورکړه په حقیقت سره د دې ښار د قرباني ورکړه او د دې ښار ته امداستو. نو موږ ټول پر دغه رقم موږ دغه پیسو د اردو د شاه په کړه ولاړ یو.
راتول سویاس هغه مغرزانه هغه منحوسی کرشی چې د قوم او د مذهب تر نامه لاندې موږ سره بین سوی یو هغه ټول تاسو رنګ کړل په دې ځای کې یو قوم او یو کبیره نن سره راتول سوی نن موږ ټول د یو افغان تر عنوان لاندې د یو دشمن مقابل کې ولاړ یو او په یو ځخ باندې دا وایو چې مارک 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 پر پاکستان.
په کندهار کې دا مظاهره یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونو قومي مشرانو د دې پیښې په عکس العمل کې غونډه وکړه. دغه قومي مشرانو د افغان ځواکونو په ملاتړ څرګندونې وکړې
او ژمنه وکړه چې د دغه ځواکونو سره به د هیواد د دفاع لپاره هر ډول همکاري وکړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راوړي.
په پاکستان کې انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي، خو په بلوچستان کې د سیاسي ګوندونو پر انتخاباتي دفترونو، سیاسي مشرانو او د رای ورکولو لپاره پر ټاکل شوو مرکزونو باندې بریدونه لا هم دوام لري. بل لور ته د دې ایالت اکثرو سیمو ته زرګونه ملیشو پوځي سرتیري د انتخاباتي بهیر د امنیت ساتلو لپاره لیږل شوي دي. دا ازادي راډیو خبریال بارکوال میاخیل په لکوټه رپورټ لري.
په پاکستان کې د عمومي ټاکنو پر نږدې کېدو سره د بلوچستان په بلوچمیشتو سیمو کې د انتخاباتو په ضد بریدونه زیاتېږي. پر کاندیدانو، انتخاباتي دفترونو او د رای ورکولو لپاره پر ټاکل شویو مرکزونو باندې پرله پسې حملې کېږي. د دوشنبې په ورځ د ایران پولې ته نږدې په تربت سیمه کې د نېشنل ګوند د مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ پر موټر بمې برید وسو چې درې تنه یې ټپیان کړل، خو پخپله دی ترې روغ رمټ ووت. په کوټه کې د ګوند لسګونه کسان په احتجاج راووتل او داسې شعارونه یې ورکړل: د نېشنل ګوند یو مشر نیاز بلوچ احتجاجي مظاهرې ته وویل چې پر ملت پالو سیاسي مشرانو بریدونه په بلوچستان کې کورنیو جګړو ته لمن وهل دي. دا ځل نېشنل ګوند هوټ کړی چې له دا ډول ناوړه اعمالو به چې راباندې ازمویل کېږي ونه ویرېږي. نېشنل ګوند به په انتخاباتو کې برخه اخلي او په بلوچستان کې به د یو لوی اکثریتي ګوند په توګه رامخته کېږي، او کومو واکمنو چې دلته ظلم کړی، خلک یې وژلي او د هغوی مړې غورځولي، د هغوی مخ ته به د دیوال غوندې درېږي. دې ته په پام سره د دوشنبه په ورځ په بیلابیلو سیمو کې د رای ورکولو پر څلورو مرکزونو بومي بریدونه سوي دي. په ختیځه سیمه بارکان کې پر دوو ښوونځیو او یو عمومي درملتون یا ډسپنسری باندې بومي بریدونه وسول. د سیمې پولیس وایي نامعلومو وسله والو په نارکوټ، ویټاکۍ او میانی نومي ځایونو کې دغه ښوونځي او ډسپنسری په چاودېدونکو موادو ځکه الوزولې چې وایي د مې پر یولسمه نېټه به د رای ورکولو د مرکزونو په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده. همدارنګه د کوټې ښار جنوب ختیځ لور ته د مستونګ په سپلنجي سیمه کې هم وسله والو پر ښوونځي بمې برید کړی، او وړ مورځ په نوشکي سیمه کې هم د دوو ښوونځیو ودانیو ته د چاودېدونکو موادو په وسیله تاوان اړول سوی دی. چارواکي وایي په دغو ټولو ښوونځیو کې به د راتلونکي شنبې په ورځ د عمومي ټاکنو په ورځ رایه اچول کېدې. د بلوچستان نېشنل ګوند یو مشر غلام نبی مرای وایي خراب امنیتي حالات او په ځینو ځایونو کې د امنیتي ادارو لخوا د خلکو د نیولو عملیات د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت تور داغ پورې کوي.
یو خو دلته غټ دعوی دی چې دلته به الیکشن سی، پر امن الیکشن به کیږي، دلته جمهوریت دی. لیکن بل خوا اوس په دغه زموږ بلوس په ولس باندې علاقو باندې اوس چې دی فورسز زی هغه بیگونه نیته خلک دی پورته کوي، وړي څو خلک پتانو کې او نور داسې خلک داسې ځایونو کې وړي چې دوی درک نه معلومیږي. دلته چې دی حالت بالکل بل رقم دی. دلته یو خوا خو خوف دی او بل خوا خلک وایي الیکشن ته مزي. د دې خبره دا دغه کوي چې دلته چې دی کم حکومت دی یا د حکومت کم فورسز چې دی هغه بالکل نه غواړي چې په بلوچستان کې دی فیر الیکشن وسی او په هغه
خود انتخاباتو د څارنې لپاره د لنډمهاله ایالتي حکومت موقت اعلی وزیر نواب غوث بخش باروزای بیا وایي د وسلوالو لخوا د انتخاباتي بهیر د ګډوډولو پر هڅو برسیره به هم د انتخاباتو شفافیت ته بشپړ پام وکړي او خلک به په ازادۍ سره وکولای سي چې خپلې رایه وکاروي. موږ بشپړه هڅه کړې، موږ یو بشپړ پلان تیار کړی چې لیویز عسکر، پولیس، ملیشا او پوځ به مو د خلکو امنیت ساتي. که خیر و انتخابات به شفاف وي، څومره چې هم انتخابات را نږدې کېږي، هغه قوتونه چې انتخابات ناکامه کول غواړي هغوی هم زیات فعال شوي، خو موږ به هغوی په خپل مرام کې کامیابۍ ته پرې نږدو. د پاکستان د پوځ د اطلاعاتو د ادارې ISPR مشر میجر جنرال عاصم باجوه د پاکستان دولتي خبري اژانس اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د بلوچستان په ټولو سیمو کې 6000 امنیتي سرتیري د انتخاباتو په ورځ د امنیت ساتلو په چارو ګمارلي او ټولې ځای پر ځای کړي هم دي چې یوازې 9000 پوځي سرتیري دي. بارکوال میاخیل، ازادي راډیو، کوټه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن په مسکو کې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او یو شمېر نورو لوړ رتبه سیمو مقاماتو سره کتنه کوي. ټاکل شوی چې د دوی د خبرو تمرکز به په سوریه کې پر روانو حالاتو او له تروریزم سره د مبارزې پر څرنګوالی وي. فرشته جلالزی په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څنګه رپورټ وړاندې کوي.
مسکو ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لومړی رسمي سفر د ولادیمیر پوتین له حکومت سره د پټه په دریدلو اړیکو د بیا غوړولو لپاره د باراک اوباما د ادارې د هڅو یو برخه ګڼل کیږي. جان کیری تیرونی روسیه ته د خپل سفر تر اعلان وروسته خبري اعلان ته وویل
I will be traveling to Russia next week.
زبراتلم کې ونی روسیه ته ځم او زما په باور دغه سفر وخت را رسیدلی وو. زه د سفر او په ځنګړي جول ل سوریه نیولې تر ایران د ډیرو مسایلو په اړه خبرو ته اله مندم. د امریکا د بهرنی چارو وزیر بنن د روسیه له ولسمشر او د بهرنی چارو له وزیر سره په خپل کتنو کې د روسیه پر حکومت فشار راولي تر څو په سوریه کې له رژیم څخه خپل ملاتړ څخه لاس واخلي. د سوریه پروان بحران کې د کیمیاوي وسلو د کارول کېدو په اړه د امریکا د استخباراتو د ادارو څېړنو ته پام د امریکا د بهرنیو چارو وزیر شاهد د ډیپلوماسۍ لارې د سوریه د بحران د حل امکان د لمنځتلو په حال کې وولي. په تیر وکال کې د امریکا متحده ایالاتو هڅه کړې چې پر روسیه فشار راولي او د بشار الاسد د رژیم لملاتړ څخه لاس اخیستلو ته یې قانع کړي، خو روسیه غوږونه کاڼه چولي او په شدت د هر داسې اقدام مخالفت کوي چې د سوریه په چارو کې بهرنۍ مداخله ګڼل کېدلای شي.
دوستانو د ازادي راډیو د دوشنبه او جمعې پر ورځو په ټولنه کې د کلتوري دودیزو او نورو ستونزو او مسالو په اړه د یو کلی او زرغګونو په نامه ډرامه خپروي. د دې ډرامې په اړه که انتقاد، پیشنهاد یا کوم ځانګړی نظر لرئ نو د